درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه یو نیوي د قوس شپږویشتمه او د 2012 میلادي کال د دسمبر شپاړسمه ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د درملنې لپاره امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس ته لیږلو، د جنګي جنایتونو د راپور په اړه د سیما سمر د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو تو جزئیات اوري. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت د ملي امنیت رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیږلې. د پېښور په هوایي ډګر د تیر شپې په حمله کې لشتلشه څلور تنه وژل شوي او څلوېشت نور ژوبل دي. او د ایران د پوز مشر خبرداري ورکړ چې په ترکیه کې د پېټریات توغندیو نسبیدا به د نړیوالې جګړې سبب شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري درملنې لپاره امریکا ته لیږلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل اسدالله خالد د شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی.
جناب اسدالله خالد مایر خیر به امریکا رسیدن و دستتالی برخوردار هستند و
دیوای شاغلی اسدالله خالد په خیر سر امریکا ته ورسید. روغتیایي وضعیت شده یا تر روغتیایي څارنې لاندې دی. ډیر ژر به روغ خپل هیواد ته راستون شي. یو ځانوژونکي لس ورځې مخکې د ملي امنیت په یوه میلمستون کې له اسدالله خالد سره د کتنې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یولس تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات پرون ماسپښین په خاکریز ولسوالۍ کې شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو یو ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې یولس تنه وسلوال وژل شوي او وسلې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د عقاب په نامه پیل شوي عملیات به د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ناامني ختمه کړي. دغه عملیات پنځه ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي او یوازې افغان ځواکونه پکې برخه لري. په دغو عملیاتو کې پنځوس تنه پیژندل شوي وسلوال او درویش مشکوک کسان او یو اندازه وسلی نیول شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی وویل
موږ باور یو چې د دې عملیاتو په بشپړېدو سره به هغه اندېښنې چې د دې ولسوالۍ په مربوطات کې وي او په ځانګړې توګه د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې موجودې وي او وخت نا وخت به وسلوال مخالفینو دلته فعالیت کاوه او دغه په کلي توګه پای ته ورسیږي.
عبدالزید هم وویل چې دغه عملیات به په نورو هغو ولسوالیو کې هم پیل شي چې د ناامنیو ستونزه پکې وي. تیره شپه د پېښور پر هوایي ډګر وسلوالو طالبانو درې توغندي وویشتل. په پېښه کې څلور کسان وژل شوي او تر دېرش زیات نور ټپیان دي. د ځینو راپورونو له مخې د تلفاتو شمېر څلور تنه او بخښې د تلفاتو شمېر اووه تنه او د ټپیانو شمېر تر څلوېښتو زیات دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل دو توغندیو د باچا خان په نامه د هوایي ډګر یو دیوال زیانمن کړی دی. د وویل درېیم توغندی تر هوایي ډګر د باندې وی حکومت تی ودانی تنیجدی لګیدلې ده. د دې پېښې نور جزئیات وروسته په راپور کې اوري. د ایران د پوز مشر وایي د ترکیه او سوریه پر پوله د پېټریات په نامه د ناتو د توغندوی ځای پر ځای کېدل د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به حمله من وغځوي. د ایران دولتي آژانس ایسنا پرون د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز جنرال حسن فیروز آبادی له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د پېټریات هر توغندی د نړۍ پر نقشه یو تور داغ دی او معنا یې د یوې نړیوالې جګړې سبب کیدل دي. ترکیه په نومبر کې له ناتو څخه وغوښتل چې له سوریې سره پر پوله د پېټریات دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. دغه سیستم د الوتکو او میزایلو د ویشتلو لپاره ډیزاین شوی دی. دمشق وایي پر سوریه بهرني بندیزونه عام خلک زیانمنوي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په ملګرو ملتو ژغ وکړ چې مداخله وکړي او د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو لرې کېدل یقیني کړي. ولید په دمشق کې د ملګرو ملتو د بشري برخې له مشر سره په کتنه کې دغه خبرې وکړي. والری آموس په یو ورځنی سفر په سوریه کې و. امریکا او اروپایي ټولنې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم د فشار راوستلو په نیت د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله ځینې بندیزونه لګولي دي. دوی په سوریه کې د ډیموکراتیک بدلون غوښتنه کړې ده. د مسکو پولیسو په لسګونو اعتراض کوونکي او د اپوزیسیون ګڼ شمېر مشران نیولي دي. دغه کسان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې تر مرکزونو د باندې په یوه میدان کې د یوه غیر مجاز لاریون د خپرولو پر مهال نیول شوي دي. پولیس وایي په مجموع کې 40 کسان په مسکو او 26 تنه په سن پیټرسبورګ کې نیول شوي دي. دغه مظاهره د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته د سترو لاریونونو د کال د پوره کېدو په مناسبت رابلل شوې وه. هغه انتخابات د پوتین واکمن ګوند متحد روسیې ګوند وګټل. نړیوالو څارونکو پر هغو انتخاباتو په پراخه پیمانه انتقادونه کړي او غیر ډیموکراتیک بللي وو. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت ټپي شوی رئیس اسدالله خالد درملنې لپاره امریکا ته استول شوی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د انتقالي عدالت د راپور د خپرېدو مسؤلیت د حکومت دی. په راتلونکو دوو ورځو کې د فرانسې وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه وځي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو بشري حقوقو اندېښنه ښکاره کړه. د پېښور پر هوایي ډګر حملې په لسګونو تنو ته مرشوب لاړولې ده او د ژوند رنګونه
په کندهار کې سش کال دو پروش کال نسبتا ډېر ښه حالات روان دي. د تولیداتو
زمو شخله ازادي رادیو تخوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیشل شوی دی. اسد الله خالد لس ورځې مخکې په یو ځان وژون کې بریټ کې ټپي شو. ولسمشر کرزی ویلي چې پر شاغلي خالد بریټ د پاکستان په کوټه کې تراحی شوی و. افغان حکومت وایي د بریټ په اړه اسناد او شواهد پاکستان ته سپارل شوي او دغه هیواد د دې قضیې په څېړنو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. سالی محمد سالی د دې موضوع جزئیات تراوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شمې پوره امریکا ته رسیدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد زیا سیمه کیروي ازادي رادیو ته ویل اسد الله خالد د جمعې پوره امریکا ته روان سو چې د شمې پوره دغه هیواد ته رسیدلی دی. شغلی هیروي دا ونویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روختون کې کیږي.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت
ملی. د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نوري تداوی لپاره امریکا ته لیږدول سوی. ټلیفوني خبري ورسره سوي روغ دی. روغتیايي څارنه کیږي. په کابل کې لس ورځې مخکې یو ځن وژن کې چې چاودون کې مواد په خپل بدن کې ځای پر ځای کړی و. د ملي امنیت په یو ملمستون کې لا اسدالله خالد سره په کتنه کې چاودنه وکړه. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ولسمشر حمید کرزی ویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټې ښار کې طرحه شوې وه. راپور نوې ولسمشر کرزی په دې باب اسناد او شواهد خپل پاکستانی سیال ته سپارلی دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاغلی هیروي وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې څه اسناد او شواهد موجود و ولسمشر حمید کرزی ترکیې ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداري ته وسپارل او ورڅخه یې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان تر تلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریکوي. افغان حکومت پاکستان کې کوم مشخصه ډله په دې برید کې پلاس لرلو نه د تورنه کړي. چرواکي وایي دا به د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وایي تر څو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوي راپور د خپرېدو اجازه ورنکړي دا راپور به خپور نکړي ځکه چې د کارکونکو امنیت ته خطر پېښ شي. ټاکل شوی و چې دغه راپور تیر کال خپور شوی وای. چې په هغه کې د افغانستان په جنگونو کې د بیلابیلو ډلو او اشخاصو لخوا د جنایتونو معلومات راټول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن راپورته.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه راپور د حکومت په وینا برابر شوی او خبرېدل هم د حکومت دنده ده. سیما سمر په کابل کې د خبريالانو یوې غونډې ته ویل چې د دې راپور په خبرېدو کې د کارکونکو او دفترونو د امنیت مسله هم ورته مهمه ده.
دا د حکومت انتقالی عدالت یا د انتقالی عدالت پلان دی. کمیسیون ته یوازې دا دنده ورکړل شوې وه چې د ثور د اومې له کودتا نه تر 2000 لومړي کال پورې معلومات او حقایق راټول کړي. په کمیسیون کې راپور موجود دی، خو تر څو پورې چې حکومت اجازه را نه کړي موږ نه خبرو، ځکه دا راپور په حکومت پورې اړه لري.
اغلی سمر ویل ټاکل شوی وه دغه راپور تیر میلادي کال د دسمبر په 10 خپور شوی و. هغه ویل هغه مهال جمهور رئیس حامد کرزی ته په یو کتنه کې ویلی و چې د خبرېدو په صورت کې د راپور د برابرونکو د امنیت ضمانت کولای شي، خو د ښاغلي کرزی ځواب منفي و. تر اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د یاد راپور له خبرېدو څخه هغه ډلې او اشخاص ویرې لري چې د ثور له کودتا نه تر 2000 کال پورې نظامونو او جګړو کې په جنګي جنایتونو تورن دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل جمهور رئیس ته په ډاګه کړی چې نور نه غواړي د یاد کمیسیون د رئیس په توګه پاتې شي. هغه ادعا وکړه چې له یاد کمیسیون څخه سیاسي او مالی ملاتړ نه کیږي، خو هغه له سمارونه ویل چې نو بیا ولې له خپلې دندې نه استعفا نه کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر له قوله مو واوریدل چې وایي تر څو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوی راپور د خپرېدو اجازه نه وي ورکړې، دا راپور به خپور نه کړي. مېرمن سمر دا هم وویل چې خپل د لا ډیر وخت لپاره د دې کمیسیون د رئیس په توګه د دندې پر مخ بیولو ته لیواله نه ده. د دا هم تایید کړ چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نویو غړو پر ټاکلو له ولسمشر حامد کرزی سره اختلاف لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د رواني ونې د شنبې په ورځ فرانسې خپل روسي محاربوي سرتیری حمله افغانستان څخه وېستله، او په دې توګه دا هیواد د افغانستان څخه په وتلو کې ل خپل نور متحدانو څخه چې پر اتلونکو دوه کلونو کې خپل سرتیری باسي مخکې شو. پرون د کابل په وخت 2:30 بجې د فرانسې 200 سرتیری چې د افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د وطني څارنه کوله په یو الوتنه کې د افغانستان له خاورې څخه پورته شول. اجمل ان په دې اړه د فرانس پرېس خبري اژانس په حواله نور جزئیات اوروي.
تمه ده چې د افغانستان څخه د فرانسې وروستي 200 وتلي سرتیری به د دسمبر په 13 نیټه فرانسې ته ورسیږي. دوی به درې ورځې د مدیترانه د قبرس په ټاپو کې دمکې. د دوی له وتلو وروسته به اوس په افغانستان کې د فرانسې یو نیم زر غیر محاربوي سرتیری پاتې شي چې ډېر یې په کابل کې دي، او دوی به په 2013 میلادي کال کې د وسایلو د انتقال او افغان پوسټ د روزنې د ورکولو مسولیت ولري. د فرانسې خبري اژانس وایي تر هغه وروسته به یوازې 200 فرانسوي عسكر چې د همکارۍ او روسنې په ماموریت کې بخیل وي په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د ماموریت د اوج پر مهال فرانسې په دې هیواد کې 4000 سرتیری لرل، او د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او جرمني وروسته د ایساف په ځواکونو کې 4000 لوی برخه اخیستونکي هیواد وو. د یو لړ بریدونو وروسته چې کله په 13 جنوري میاشت کې افغان سرتیری 15 فرانسوي سرتیری ووژل، نو نیکولاس سرکوزي اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به په کاپیسا ولایت او سروبي ولسوالۍ کې د فرانسې جګړیز ماموریت پای ته ورسوي. د سرکوزي زایناستي فرانسوا اولند وقتل رسیدو وروسته په افغانستان کې د جګړیز ماموریت پای ته رسول نور هم چټک کړل، او د نومبر په 6 نیټه ل کاپیسا څخه وروستي فرانسوي سرتیری کابل تستان شول. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان امنیت ځواکونو لمنځه پر بهرنۍ ځواکونو د 2012 میلادي کال په اوږدو کې بریدونو په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو کې هم د ټاکلي وخت څخه د مخه په افغانستان کې د محاربوي ماموریت د ختمولو غوښتنې زیاتې کړي، خو د ناټو مشان ټینګار کوي چې دوی به په افغانستان کې له مهال ویش سره سم د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې له جګړې ځواک سره پاتې شي. فرانسې لومړنی هیواد نه دی چې په افغانستان کې جګړیز ماموریت پای ته رسوي. تر فرانسې د مخه کاناډا د 2012 میلادي کال په جولای میاشت کې، او تر هغه د مخه هالند د 2013 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې جګړیز ماموریت پای ته رسولی.
د دې خبری مجلې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو اوس د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا. د افغانستان حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري درملنې لپاره امریکا ته لیږلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد د شنبې په ورځ امریکا ته ورسید. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وای ترڅو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوي راپور د خپرېدو اجازه ورنکړي، دا راپور به خپور نکړي. په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د یوولستنو وسلوالو د وشل کېدو ادعا شوې ده. د ننګرهار چارواکي وای په بټي کوټ ولسوالۍ کې د عقاب په نامه پیل شوي عملیات به د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ناامني ختم کړي. تیره شپه د پېښور پر هوایي ډګر وسلوالو طالبانو درې توغندي ویشتي دي چې په نتیجه کې لږتر لږه څلور تنه وژل شوي او نږدې څلوېښت نور ژوبل دي. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او سوریې پر پوله د پیټرایت په نامه د ناټو د توغندیو ځای پر ځای کېدل د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا ته به هم وغځیږي. د مشق وایي پر سوریې بهراني بندیزونه عام خلک زیانمنوي. او د مسکو پولیسو په لسکونو اعتراض کوونکي او د اپوزیسیون ګڼ مشران نیولی دي. تاسو زموږ اخله ازادي راډیو څخه اورئ. په پېښور تیره شپه، البته د پېښور په هوایي ډګر تیره شپه وسلواله حمله شوې ده. مخکې تر دې چې د دې موضوع جزئیات در وورو، له جان آقا لیکوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په باب څه لیکلي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د چینایانو لخوا د قانونو رایستلو ځنډ امنیتي اندېښنې زیاتوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان د قانونو په سکتور کې د بهرنیو پانګونو څخه د خلکو تمه دا و چې په دې کار سره به په افغانستان کې سوله، ثبات او سوکالي رامنځته شي. خو د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو له کان څخه سیمه ییز کاریګر او خلک استل شوي او په دې کار سره په سیمه کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. ورسپانه لیکي په تیرو څو لسیزو کې د کهمرد ولسوالۍ د ډبرو د سکرو په کان کې په زرونو افغانانو کیندنې کولې او له لرګیو څخه جوړ شوي خازي او د ننوتلو دروازې هیڅ ډول کاري مسؤلیت او حفاظت نه لري. وال سټریټ جورنال لیکي افغان دولت د دغه کان اجاره چینایانو ته ورکړې او د سږ کال اوړي کې سیمه ییز خلک په کان کې له کار کولو یا استخراج څخه منع کړل. چینایي کمپنۍ تر اوسه بې روزګاره شوي سیمه ییز خلک په دندو نه دي ګمارلي او کومو کسانو چې په خواهی په کان کې کار کوه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد له طالبانو سره یوځای شوي او د سیمې امنیت خراب کړی دی. ورسپانه زیاتوي چینایانو تر اوسه نه دي ویلي چې د کهمرد ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان امنیت به کله ښه شي او دوی به څه وخت پکې کار پیل کړي. وال سټریټ جورنال ورسپانې د بامیان ولایت د والی حبیبه سرابي خبره راخسته چې وایي کله چې خلک بې روزګاره کیږي طالبان خپلو لیکو ته جذبوي. د کهمر د ډبرو د سکرو کان بامیان ولایت چې په افغانستان کې تر ټولو امن ولایتو بې ثباته کړی دی. یو اس ټوډی ورسپانې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ستونزو او د ځینو افغان سیاستوالو د اندېښنو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي افغان سیاستوال وای که چیرې سر له اوس نه په افغانستان کې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په اړه کار ونه شي نو نتیجه به یوازې شخړې وي. ورسپانې له ډاکټر عبدالله سره چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندیدو مرکه کړې او په یوه برخه کې ویلي ما تر اوسه په انتخاباتو کې د کاندیدیدو پریکړه نه ده کړې خو په انتخاباتو کې ستونزې وینم. د ډاکټر عبدالله په وینا د نورو ستونزو په څنګ کې به د ده لپاره ډېره ګرانه وي چې د ژمي په سړې هوا کې د افغانستان په شمالي غرنیو برخو کې انتخاباتي کمپاین وکړي. د سپرلي په موسم کې هم د زیاتو سیمو لارې او سړکونه د واورو او یخ له امله تړلي وي. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د متحده ایالاتو په نیو جرسي ایالت کې د افغانانو د یو رستوران صفت کړی او د کباب او آش په ستاینې یوه پاڼه ډکه کړې ده. د مقالې لیکواله کارلا کوک لیکي زه له خپل کوره څو مایله په موټر کې باید سفر وکړم چې افغان کباب فیوژن ته ورسیږم او هلته یوه کاسه آش چې نانای مزه نوره هم ورزیاته کړي نوشي جان کړم او دا ځکه چې آش د زکام او ریزش لپاره ډیره ګټه لري. د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکواله زیاتوي افغان کباب رستوران مخکې د چوپان کباب په نامه فعالیت کوه او د پخواني نوم اثرات لا هم په ښیښو او دیوالونو تر سترګو کیږي. دا افغان رستوران د نیو برونزویک او پرستن د ښارونو په څلور لارې کې ښه موقعیت لري او په دې ځای کې د هندیانو، پاکستانیانو او ویتنامیانو رستورانونه هم شته.
د خبرونې په دوام کې د افغانستان په باب څو نور راپورونه لرو، خو لومړی پېښور ته ځو. وسلوالو طالبانو تېر شپه د دغه ښار پر نړیوال هوایي ډګر درنه حمله کړې ده. په دې حمله کې په لسګونو تنو ته مرشوبله اوښتې ده. پوځي مقامات ویلي چې په برید کې هوایي ډګر ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د شاوخوا سیمو ملکي خلک په نښه شوي دي. وسلوال طالبان وایي چې په دې حمله کې د دوی لسو تنو جنګیالیو برخه اخیستې وه. د پېښور هوایي ډګر چې په دې وروستیو کې د پاچا خان په نوم نومور شوی، د ښار په خورا حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري. جزئیات یې له پېښوره د مجیب الرحمن انګار په راپور کې واوري.
پر باچا خان هوایي ډګر چې د دې ښار په حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري، بیګام اخستان لومړی راکټي او سمدستي د څو تنو وسلوالو لخوا ډله ییز برید وشو. دولتي تلویزیون په دې حمله کې د څلورو تنو ملکیانو د وژل کېدو او شپږ څلوېښتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبر ځای د هوایي ډګر د مسؤلینو له قوله ویلي چې په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته د سر زیان نه دی اوښتی او یوازې د څیرمه سیمې عام اوسیدونکي زیانمن شوي دي. د هوایي چلند ادارې له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دواړه توغندي د هوایي ډګر له ترمینل او نورو ودانیو نه لرې لګېدلي او هیڅ ډول د سر و مال زیان یې نه دی اړولی. اعلامیه زیاتوي چې له راکټي حملې سره سم څو تنو وسلوالو د شا له لوري پر هوایي ډګر برید وکړ او غوښتل یې چې دننه ننوځي. خبر ځای زیاتوي چې برید کوونکو هغه وخت له چاودېدونکو موادو ډک موټر د هوایي ډګر یوې امنیتي پوستې ته نږدې له دیوال سره وجنګاو چې د پوځي سرتیرو د مقاومت په ترڅ کې د ننوتو چانس له لاسه ورکړی وو. د ملکي هوایي چلند ادارې په دې اعلامیه کې د پنځو تنو برید کوونکو د وژل کېدو ادعا شوې، خو د هغوی د کره شمېر په باب څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د پولیسو یو عالي رتبه افسر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې تر دوه ساعتو پورې شدید ډزې روانې وې. دولتي مقامات وایي ملکي خلکو ته په راکټي برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو د خیبر یا شیرپا او روغتون د سرچینو د معلوماتو له مخې ډیری خلک د سپکو وسلو په ډزو لګېدلي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی هدف د هوایي ډګر نظامي سیمه وه. د دغې ډلې ویان احسان الله احسان له ناڅرګند ځایه په تلیفون رسنیو ته وویل چې په دې حمله کې لسو تنو وسلوالو طالبانو برخه اخیستې وه. د پېښور ملکي او نظامي هوایي ډګرونه څیرمه سره موقعیت لري. همداشان په دغه سیمه کې ګڼ شمېر نور مهم نظامي مرکزونه هم واقع دي چې د موقعیت له پلوه د ښار تر ټولو مهمه پوځي سیمه بلل کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خپور کړ، د روان کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات 28% زیات شوي دي. په راپور کې یو ځل بیا ویل شوي چې د اکثرو تلفاتو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. د دې موضوع جزئیات له کابل د احمد زبیر ژمن په راپور کې واوري.
د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسا محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جګړې کې لخیل خو وغوښتل چې د ملکی مرجوبل د مخنیوي لپاره مناسب لارې چارې ولټوي.
کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان مثل یونام
د یوې د یونام په شان د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم د ملکی تلفاتو د دوام په اړه اندېښمن دی او موږ هیله منو چې دولت باید داسې میکانیزمونه طرح کړي چې لمخې نه یوازې دا چې خپل د ملکی تلفاتو سبب نشي، بلکې هغه افراد او ډلې په خاصه توګه وسلوال مخالفین چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغوی د خپل اجراتو په وړاندې ځواب ویونکي کړي او څوک چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغوی مجازات کړي. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د جمعې په ورځ یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال د اگست لومړۍ نیټې د اکتوبر تر پایه په افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی مرجوبله کې 28% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې مودې کې څه کم زر ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. د یوناما یو ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل د دې مرجوبله د ډېرې برخې یعنی 40% مسؤلیت وسلوال مخالفین پر غاړه لري.
زمونږ د شمیرو په اساس باندې 40% د حکومت پر ضد کوم وسلوال ځواکونه چې فعال دي دغو ته مثبت ورکړل کیږي او 6% د دولت طرفدار ځواکونه ته او 10% پیښو کې مونږ په دې نسو توانېدلی چې د ملکی تلفاتو هغه اصلي عامل معلوم کړو.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 55% خلکو ته مرجوبله د وسلوالو مخالفینو د سړک د غاړې په ماینونو او ځان وژونکو حملو کې رسیدلې ده.
خبری مجله اوري.
د امریکا د پرختیایی ادارې چارواکي وایي د تیر کال احصایو ښودلی چې په سلو کې دوه افغان میرمنو ته په میراث او د مځکې په ملکیت کې حق ورکول شوی دی. د امریکا پرختیایی ادارې دا شمېره داسې مهال وړاندې کړې چې پرون په افغانستان کې ښځو ته په میراث او د مځکې په ملکیت کې د حق ورکولو یو میاشتنی کمپاین پیل شو. د ښځو چارو وزیرې پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کمپاین کې به 15 میلیون نو افغانانو ته د ښځو د میراث او پمځکو کې د ملکیت ورکولو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د شنبه پر ورځ ښځو ته په میراث او د ځمکې په ملکیت کې د حق ورکولو یو میاشتنی کمپاین پیل شو. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د کمپاین د پیل پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل:
آگاهی عامه ما بلبورته را در نقاط مختلف
کړو. موږ د عامه پوهاونې لپاره اعلانونه د ښار په بیلابیلو برخو کې لګوو. له قومي مشرانو، مولای امامانو او له ټولو هغو کسانو سره چې کولای شي په ښار کې عامه پوهاونه وکړي خبرې کوو. همدارنګه په ځانګړو غونډو کې د ښځو د میراث په اړه معلومات کوچ خزې د میراث حق لري.
هغه زیاته کړه تیر کال یاد وزارت د خزو د میراث او ملکیت پاړه درس خزې راغلي دي چې ولسی حل شوې دي. د خزو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په تخنیکی برخه کې د امریکا پراختیایي ادارې یو اس ای ډی مرسته کړې ده. د امریکا پراختیایي ادارې استاد سټیفن د کمپاین د پیل پر مهال وویل د دوی احصایو خودلې ده چې تیر کال دوه پسلو کې افغان میرمنو ته په میراث او د ځمکو په ملکیتونو کې ونډه ورکړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ښځو چارو د ښار جوړولو، کرنې، مالداری او سترې محکمې سره به په ګډه کار وکړي تر څو په افغانستان کې ځینې خلک ښځو ته په میراث کې د حق ورکولو په حق باندې پوه شي.
ټاکل شوی په دغه کمپاین کې به په کابل ښار کې 15 میلیونه وګړو او په ټول افغانستان کې 15 میلیونه نارینو او ښځو ته د ښځو میراث د ورکړې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. دغه کمپاین به په 2014 میلادي کال کې هم ادامه پیدا کړي او د دغه کمپاین له برکته څخه به ښځې وکولای شي میراثونه او د ځمکو په ملکیت کې شامل سي او په دې به هم پوه سي چې که د ځمکو په اړه کومه ستونزه پیښ سي نو چیرته مراجعه وکړي.
د ښځو په برخه کې د جوړه شوې قوانینو نه عملي کېدل ناوړه دودونه، د سواد ټیټه کچه او ضعیف اقتصادي حالات هغه څه دي چې افغان میرمنې ځوروي.
د محکمو په اړه څه نظر لري؟ په محکمو کې ستاسو د معاملو یا دعوو قضایي چارې څنګه پر مخ وړل کیږي؟ که په دې اړه نظر لري یا خاطره لري نو د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. له اتو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
د ژوند رنگونه
فیض الحق مشکانی د کندهار صنایع د انجمن معاون او د اریاش فابریکه رئیس.
کندهار ولایت کې د افغاني صنایع او د تولیداتو په اړه معلومات راکړل دي. وضعیت څنګه ده
په کندهار کې؟ سش کال او پروش کال نسبتا ډېر ښه حالات روان دي. د تولیداتو موږ په کندهار کې 290 تولیدات لرو، چې صنایع تولیدات او زراعتي تولیدات. تاسو به تر معلومه ده کندهار د وچ او تازه میوه مرکز دی. هغه په څنګ کې زموږ زراعتي تولیدات او صنعتي ویدی زکه دا غد پیکینګ او پیکیجینګ سیستم اوس پکندار کې تر اوسه ودی. او د صنایعو په بخش کې موږ الحمدلله د شلو په شاوخوا کې فابریکات د غړو د تولید، د پخته او د تولید لرو. همو مواد هم خپل د مملکت څخه په لاس راځي، یعنی د هلمند د څخه راځي. غړې هم په دغه په داخل کې بیرته استفاده کیږي. خو متاسفانه چې د کندهار نساجی نه د فعال پخته خارجي مملکت په ډیر نازل قیمت باندې زیدا یو تاسف خبره ده. د خاطر موږ په لاسو سکتورو موږ تولیدات لرو چې ډېر رشد چې په کندهار کې کړی دی. د پختې پړند فابریکاتي او د پلاستیکو پړند فابریکاتي چې پایپونه، پاپوشي او پولیتلین پایپ دا په کندهار کې تولیدیږي. همدارنګه د زوبې آهن او زوبې المونیم فابریکات لرو.
په کندهار ولایت کې خو امنیتي وضعیت هم ډېر ښه نه ده. دغه امنیتي وضعیت د افغاني صنایعو په تولیداتو باندې څومره منفي اغیز کړی په کندهار کې؟
زه فکر کوم چې د کندهار امنیت د سرمایه گذاری د پاره، د اقتصاد د رشد د پاره هیڅ نورسک نه دی. هغه یو سیاسي جنگ روان دی، مګر هغه د تجارتی سایه ته ضربه نه ورکی. دا هغه خلیر ساو کې روان دی. زه اوسم هغه دوستانو ته چې په غواړي په کندهار کې سرمایه گذاری وکړي ډاډ ورکوم چې دې مهرباني باندې وکي سرمایه گذاری وکي. یو شی زموږ د سرمایه گذاری د پاره خطرات لري چې هغه عبارت د کندهار د برق انرژي ده چې متاسفانه موږ ډیزل انرژي لرو او برق انرژي ډیر لږ راځي کندهار ته د کچکی څخه او دغه ډیزل انرژي برقم په 2013 کال کې سپتمبر په میاشت کې د دې قرارداد د یوسایډي سره ختمیږي. که دغه مشکل حل سي نور خلک به ډیر تشویق سي سرمایه گذاری وکړي.
دا زموږ لمړی خبری مجله او دا جاوید نعیمی د آزادی